السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. نن په ټول افغانستان کې د شکایتونو د چړنې بهیر پایل شوې ده. د غشان اوري چې د افغانستان د بیطرف عالمانو د سولې کاروان وایي ډېر ژر به یو شمېر دیني عالمان د سولې او اوربند غوښتنې لپاره د کوټې او پېښور شوراګانو سره بیره قطر ته سفر وکړي. دا یو شمېر نور مطالب په روانه نیم ساعته پښتو خبري مجله کې راټول کړي، خو پایل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو چې اجمل آن به وړاندې کړي.
په تخار کې د ولسی پاتونوالو پر مرکزونو د تیر شپې له بریدونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي په دشت قلا ولسوالۍ کې د طالبانو د سوق او ادارې پر مرکز هوایي ګزارونه کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کاپیسا په نجراب کې په هدفمندو بریدونو کې اته تنه وسلوال وژلي، او د یمن په جنوب کې بلتون غوښتونکي وایي دغلته په رسمي ګذشت یو توغندی لګېدلی چې 15 کسان پکې وژل شوي. د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې پر ولسی پاتونوالو د وسلوالو طالبانو د تیر شپې له بریدونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي په دشت قلا ولسوالۍ کې د طالبانو د سوق او ادارې پر مرکزونو نن ماسپخین هوایي بریدونه کړي. د دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په تخار کې په دې بریدونو کې د قاري حسین له ډلې سره د تړلو وسلوالو 12 کسان وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي د طالبانو دوه مرکزونه له یو لړ وسایطو سره ویجاړ شوي. تر دې مخکې د تخار امنیتي چارو غوښتنه ویلي چې خواجه بهاودین ولسوالۍ کې پر ولسی پاتونوالو د طالبانو د تیر شپې بریدونو کې د ملک تاتار اړوند ولس پاتونوال وژل شوي دي او څو نور ټپیان شوي. په پکتیا کې هم چارواکي وایي نن سهار زرمت کې یو شریک هوایي برید کې 15 وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په بابکر سیمه کې د ګډو ځواکونو په هوایي برید کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي، او د دوی سره پولیس وسلې او درې اراده موټر سایکل هم لمنځه تللي.
تر دې مخکې د ګاونډي پکتیکا ولایت چارواکو هم نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې پرون مازیګر خوشامند ولسوالۍ کې یو هوایي برید کې درې وسلوال طالبان وژل شوي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي د کاپیسا په نجراب کې په هدفمندو بریدونو کې اته وسلوال وژلي او 9 تنه نور ټپیان کړي. دا خبره د ملي امنیت ریاست نن رسنیو ته په یو استولې خبر پاڼه کې کړې ده. په فرا کې هم د ملي اردو د دویم لواء ویاند حشمت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل په خاک سفید ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې 15 وسلوال وژل شوي. دا د ټولو ادعاو په اړه وسلوالو طالبانو په مشخصه توګه تبصره نه ده کړې، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې حکومتي لوري ته په بیلابیلو بریدونو کې د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. دا یمن په جنوب کې بلتون غوښتونکي وایي په دارالدالې خارګوټي کې چې د بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې دی د پوځي رسمي ګذشت پر مراسمو د توغندي لګېدو 15 کسان وژلي. د مقاومت په نوم د بلتون غوښتونکو ځواکونو ویان ماجد الشعیب د اسوشیټد پریس خبري اژانس ته وویل راکټ د رسمي ګذشت هغه مراسمو په پای کې ولګي چې د فوټبال یو میدان کې د نوو شاملو شو سرتیرو لپاره نیول شوی و. نو موري د دې توغندي د توغولو پړه پر حوسی یاغیانو واچول، خو حوسیانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. یمن له څو کلونو راهیسې د شدیدې کورنۍ جګړې شاهد دی چې پر جګړې سربیره لوږه او بېوزلي هم پکې اوج ته رسیدلې. تیره شپه یو یهودي سازمان وویل چې په نیویارک کې د یو یهودي مذهبي مشر کور کې د هانوکا د دیني مراسمو په محفل کې لږ تر لږه 15 کسان په چاقو وهل شوي دي. د ارتودوکس یهودانو د اړیکو عمومي شورا وایي د دې پیښې په اړه یې تیره شپه 10 بجې د یو ټلیفوني تماس له لارې معلومات ترلاسه کړل. ټپیان روغتون ته انتقال شوي او د دوو تنو وضعیت نازک ښودل شوی. پیښه د نیویارک ښار په شمال کې 50 کیلومتره لرې د مونسراکلن په سیمه کې رامنځته شوې ده. تاسولا ازادي رادیونه خبرونه اوري. د اوکرين حکومت او بلتون غوښتونکو خپل کې د سندانیانو تبادله پایل کړي. د اوکرين حکومت او د دې هواد په ختیځ کې روس پلوي بلتون پال هڅه کوي چې په خپل کې نن لسکونه سندانیان تبادله کړي. د یونین خبري اژانس په ډونیس کې د بلتون پالو د استادو له خپل ویلي چې ټاکلې د اوکرين حکومت واتیو بلتون پال 55 سندانیان له زندانونو خوشي کړي. پرون د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم تایید کړی و چې د بندیانو دا تبادله ترسره کوي. نوموړي دا د کال تر ټولو ستونزمنه چاره بللې وه. که چیرې د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو نننۍ تبادله بشپړه شي، دا به په وروستیو څلورو میاشتو کې د اوکراین د حکومت او د دې هیواد ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو ترمنځ د بندیانو دویمه لویه تبادله وي چې ترسره کیږي. دا خبرونه
زموږ آزادي رادیو نه اوري. درنو دوستانو، وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او مطالب لرو. په ټول افغانستان کې نن د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده. دغه کمیسیون مسؤلین وایي تر ټولو زیات شکایتونه د ننګرهار اړوند او تر ټولو کمی بیا په سرپل ولایت پورې تړلې دي.
نن رسمان په ټول افغانستان کې شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده.
دغه شان به واوري چې په کابل کې لنګدې دوه میاشتنی ځان وروسته پاکستان سفارت یو وار بیا افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړه. نن چې د ویزو د ورکړې لومړۍ ورځ وه، په کابل کې د پاکستان سفارت مخته زرګونه افغانان راټول شوي دي.
مریض ما اوزم کته پاکستان ته دو بجې راغلی و، نوبت نه راځي. دو میاشتې مخکې دوه درېځل ته لاړو، عملیات مې کړه د زړه. نه د سپینګیرې لیاشته، نه د تورګي رشته، نه د کرشته، نه د بد.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د بېطرفه عالمانو د سولې کاروان وایي ډېر ژر به یو شمېر دیني عالمان د سولې او اوربند غوښتنې لپاره د کوټې او پېښور شوراګانو سربېره قطر ته سفر وکړي. دغه شان په کابل کې د هوا د خرابوالي په اړه باندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې نن په کابل کې د هوا د ککړتیا د کمولو هڅې پیل کړې دي. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. نن په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر ټولو زیات شکایتونه د ننګرهار اړوند او تر ټولو کمی بیا په سرپل ولایت پورې تړلې دي. بلخوا بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي ښایي په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو شمیر پکې ډیر دی، دا بهیر په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په څلور دېرش ولایتونو کې د ټاکنیزو ډلو د هغو شکایتونو بررسي پیل کړه چې د ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان وروسته یې له دې کمیسیون سره ثبت کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی ولایتي دفترونه به تر راتلونکو درې ورځو دا شکایتونه وڅېړي او له تصنیف بندۍ وروسته به یې تحلیل او پریکړې کولو ته چمتو کړي. تصنیف بندي هغه مرحله ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پکې با اعتباره او بې اعتباره شکایتونه سره جلا کوي. د دې کمیسیون کمشنر سید قطب الدین رویدار د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل ډیر لږ شمېر شکایتونه په کابل کې پاتې دي چې نن د ورځې په اوږدو کې به اړوند ولایتونو ته واستول شي.
نن رسمان په ټول افغانستان کې شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده. دا دوه درې ورځې نیسي تر څو دوی تصنیف بندي وکړي او بیا تحلیل ورزیابي او فیصلې ته آماده کړي. ډېر کم تعداد باندې شکایتونه پاتې دي، دلته موږ سره چې هغه هم د نن ورځې په جریان کې انشاءالله ټول ته استو.
تر ټولو زیات شکایتونه په ننګرهار ولایت پورې اړوند دي. کابل په دویم او کندهار بیا په دریم ځای کې دی چې د شکایتونو شمیر یې د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. خو د سرپل او پنجشیر په ګډون ځینې ولایتونه شته چې ډېر لږ شمېر شکایتونه یې په تړاو ثبت شوي دي. خو یوه اندېښنه د شکایتونو ته د رسیدنې لپاره د وخت کموالی دی. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي ښایي په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو شمېر پکې ډېر دی، دا بهیر په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید وایي یو شمېر شکایتونه اوږدې پلټنې ته اړتیا لري او د همدې دلیل پر بنسټ کېدای شي زیات وخت هم ونیسي.
وخت کم ده او مسایل پرې وهده پورې جنجالي په عین حال کې اوږدې څېړنې ته په عین حال کې تعقیب ته اړتیا لري، خصوصا انتخابات کمیسیون سره لغ مشتکه علیه سره چې پر باندې شکایت شوی ده، تر څو هم خپل هغه دفاعي اسناد مطرح کړي یا خپل
د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې لپاره د وخت پر کموالی داسې مهال اندېښنه ښودل کېږي چې دې کمیسیون هم ویلي د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلې د اعلان په تړاو شکایتونه دومره ډېر دي چې څېړنه یې ښایي په ټاکلې موده کې شونې نه وي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وړاندې ویلي وو دوی فکر نه کاوه چې دومره ډېر شکایتونه به له دوی سره ثبت کېږي، خو دوی به په ډېر دقت دا پروسه عملي کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره 14500 ثبت شویو شکایتونو کې نیمایي هغه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې کړي. سلور زره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې لخوا او نږدې 3800 د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم لخوا شوې دي. د قانون پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونه د نن په ګډون یوازې 12 ورځې وخت لري چې د نوماندانو شوو شکایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
اوسامل انتخاباتي مسایل ورخوا د سولې په لور د افغانستان د بی طرف عالمانو د سولې کاروان وای ډیر ژر به یو شمیر دینی عالمان د سولې او وربند غوښتنو لپاره د کوټي او پیښور شوراګانو سربیره قطر ته سفر وکړي. د دې کاروان غړي د کابل په نبوي جماعت کې غونډې ته وویل سوله په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره غوره لار ده او دوی به د امنیت د تامین لپاره د هیڅ هڅې ډډه ونه کړي. د بی طرف عالمانو د سولې کاروان د سیاسي گوندونو مطرحو څیرو او د ټولنې له بیلابیلو اقشارو جوړ شوی چې افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي. د امید زهیرمل په یو بل راپور کې پاړه جزئیات اوري.
د افغانستان د بی طرفه دنیا عالمانو د سولې کاروان هغه ډله چې تازه مچ بدوهلي څو په افغانستان کې اوربند او سولې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې وکړي. د دې کاروان غړیو د یک شنبه پورس په کابل کې یوې غونډې ته وویل دوی یو پلاوی بعد د سه شنبه پورس کندهار ته ولاړ شي او له هغې وروسته به کوټې ته سفر وکړي څو له طالب مشرانو سره وګوري. د دې کاروان غړی مفتی محمد بلال سفیر.
دغه بی طرفه علما او د جملې نه به مونږ سملګری انتخابو پیښور ته ځي. هلته به د طالبانو د کوم شورا چې دغه سره به خبرې کوي په قطر کې، د دلته په کوټه کې، د په بولدک کې دغه سره به خبره کوي چې تاسو هم دغه ملت خلک اسي، په دې ملت باندې زړه وسوي او راځي د اول اوربن بیا ورپسې مذاکرات او په نتیجه کې چې سولې ته ورسیږي.
د افغانستان د بی طرفه دنیا عالمانو لخوا یو پینځماده سپریکړه لیک هم خپور شو چې پکې په اوربن ټینګ په دې پریکړه لیک کې راغلي د سولې خبرې باید په پروژې بدل نه شي. سوله باید د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو له مخې راشي. د افغانستان خلک او دینی عالمان باید د سولې په اړه له هر ډول پرمختګ خبر وي. اعلامیه زیاتوي د تلپاتې سولې د راتلو لپاره باید ټول افغانان هڅې وکړي. د افغانستان د بی طرفه دینی عالمانو د سولې کاروان داسې مهال د سولې د راتګ لپاره هلې ځلې پیلوي چې تازه یو شمیر سرچینو رسنیو ته ویلي یو شمیر مهم طالب مشران د لنډمهالي اوربند غوښتونکي. خود طالبانو رسمي چینلونو بیا ویلي تر اوسه د اوربند په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. په ورته وخت کې د کابل د دینی عالمانو شورا رئیس مولوي عبدالقادر قانت د غونډې ته وویل د افغانستان امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت نازک دی او هر څه ژر باید سوله تامین شي. موږ همدا اوس سوله غواړو. د جګړې ښکېلو لوریو بهرنیو د افغانستان حکومت او طالبانو ته زموږ پیغام دا دی چې هر څومره ژر کېږي نه یوازې دا چې اوربند وکړي بلکې سولې ته سره ورسیږي او د خبرو میز ته کېني. هره ورځ مو ځوانان وژل کېږي او بیکاري او فقر زیاتېږي. د افغانستان د بی طرف عالمانو د سولې کاروان د فعالیت لپاره وړاندې د سولې ولسی حرکت هم دوه کاله مخکې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره په خیابلي سفر پیل کړ او بیلابیلو ولایتونو ته ولاړل. په ورته وخت کې افغانان هیله مند دي چې د سولې پورته شویو غږونو ته به لبیک وویل شي او هر څه ژر باید اوربند شي.
له ازادي راډیو نه د ماښامنۍ پښتو خبري مجله اوري. په داسې حال کې چې په مرکز کابل کې ورځ تر بلې هوا ککړیږي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې نن په کابل کې د هوا د ککړتیا د کمولو هڅې پیل کړې. د دغې ادارې ویاند وایي کوم کسانو چې د هوا د ککړتیا د کمولو په برخه کې د دغې ادارې خبرداري په پام کې نه دی نیولی قانوني چلند به ورسره وشي. په همدې حال کې دغه اداره د اطلاعات او فرهنګ او د عامې روغتیا د وزارتونو په همکارۍ په پام کې لري چې سبا د کابل ښار 200,000 اوسېدونکو ته د ماسکونو ویشل پیل کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د ولسمشر د سپارښتنې له مخې به د هغو کسانو پر وړاندې چې هوا ککړوي اقدام وکړي. د دغه ادارې ویاندې لیلا سامانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د چاپیریال ککړونکو ته چې خبرداری ورکړل شوی هغه پای ته ورسېده او دغه ادارې اوس پر وړاندې عمل کوي.
معمولا به شهرک ها به اکثریت از مردم ها قدرتمند
موگ از هم وقت لرو دا کار به ده خود تر نهویشتم پوری دوام وکری. موگ کولشو پا دیب موده که نسوی کموالی رولو. د دې کار لپاره موږ سلور کمیټه جوړی کړی. په جمعتونو کې هم تبلیغ کیږي او خاروالی هم را سره همکاري کوي.
دغه اقداماتو کې عامه پوهاوی، د حمامونو بندول، د هغو زړو موټرونو د فعالیت مخنیوی چې هوا ککړوي او د هغو فابریکو او خارګوټو د کار بندول چې د هوا د ککړتیا اصلي لاملونه دي شامل دي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل خاریان وایي حکومت د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ناوخته اقدام کړی دی. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد صالح چې د ده په خبره تازه د ناروغۍ له بستره راپورته شوی وایي درې میاشتې د زکام ناروغي تیره کړې ده.
د دې خو باید شپږ میاشتې مخکې چې ځان مل شوی اوس هم په ټولو وټلو ټولو امامو کې په ټولو بلال منزلو کې جزغال سوزل کېږي. حکومت په دې کې هېڅ چرت نه وایي، بس چې ورشي یو شی ځینې واخلي یو امان یو ګنټه ورباندې کړي یو وایي جواز را بېرته پیسې ځینې واخلي خبر ته ور لګي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی داود په دې باور دی چې له یوې خوا حکومت د هوا د ککړتیا پر وړاندې بې پروایي کوي او له بلې خوا په دغه ستونزه کې داسې زورواکي شامل دي چې حکومت مخه نشي نیولی.
خواهش می‌کنم این است که در عرصه عمل کار کنن و از
هیله‌مندیم چه دولت په دې حقلا اقدام وکړي، په زورواکو د سکرو په واردونکو او حتی پر حمامونو د دولت زور نه رسیږي. خلک بېوزله دي، څه شی وکاروي؟ برېښنا نشته، تیل، گاز او لرگی ګران دي، یوازې د ډبرو سکاره دي چې خلک یې کاروي.
د دغو اقداماتو په لړ کې په پام کې ده چې سبا د اطلاعاتو او فرهنګ او عامې روغتیا وزارتونه په کابل کې 200,000 کسانو ته د خولې او پزې د ماسکونو ویشل پیل کړي. دغه وزارتونه له کابل ښاریانو غواړي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي. مخکې له دې ولسمشر په یوه فرمان کې هغو کسانو ته چې هوا ککړوي خبرداری ورکړی چې که دغه کار دوام ورکړي مجازات بشي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
زمون غاګله آزادی رادیو نو ری درنو دوستانو روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایت په ژوندۍ بڼه تعقیبول شي په تمه د آزادی رادیو .com. افغان فلمی لوبغاړی رسول ایمان د افغانستان په سینما کې ورسته لشلو کلونو کار ورسته اوس په یو ریسټورانت کې کار کوي. هغه چې اوس له سینمایي کارونو څخه خلاص پر سر شوی وایي په ورستی فلم کې سل زر امریکایي ډالر پوروړی دی او هڅه کوي چې خپل پورونه خلاص کړي. د افغان فلم چارواک ویلی رسول ایمان له کاناډا هیواد څخه خپله د پناه غوښتنه کړي او په رستوران کې کار کول هم د خپل انتخاب دی. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي.
افغان فلمی لوبغاړی رسول ایمان چې تر ډیره له برباد رفته او حسن فلمونو څخه یې خلک پیژني. حسن چې د نوموړي وروستی فلم دی په هغې کې یوه خیریه موسسه انځور کړي چې له سختو کړاوونو وروسته دغه موسسه له سقوط سره مخ کیږي. اوس د حسن فلم قصه د رسول ایمان په واقعي ژوند بدله شوې. رسول ایمان د حسن فلم په جوړولو کې سل زره امریکایي ډالر د یو شمېر بهرنیو بانکونو څخه پور اخیستی، خو نوموړي دغه پیسې بیرته د دې فلم له خپرېدو وروسته ترلاسه نه شوې کړی. هغه اوس د دې لپاره چې خپل پورونه خلاص کړي د کاناډا هیواد په یو ښار کې په یو رستورانت کې کار کوي. رسول ایمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس باید څو کاله کار او هڅه وکړم چې حداقل د خلکو 50% پورونه خلاص کړم تر څو بیرته په خپلو پښو ودرېږم او خپل کارونه پیل کړم.
رسول ایمان چې په دې فلم کې مرکزي رول لوبولی وی د حسن فلم په افغانستان کې څو ټلویزیونونو ته ډالۍ کړ خو هیڅ یو ټلویزیون خپور نه کړ. ښاغلی ایمان له حکومت او پانګوالو هم ګیله لري چې د دې فلم په خپرولو کې ورسره لازمه همکاري نه ده کړې. له هغه پوښتنه وشوه چې حکومت باید ستاسو څه ډول ملاتړ وکړي.
ډاکټر
لږ یې کراته ویلی وایي چې د ټول فلم مصرف نشو درکولی، د نیم خو به در کړو تر څو ته د خپل بل فلم کار پیل کړي.
رسول ایمان شاوخوا 40 کاله وړاندې د افغانستان په سینما کې کار پیل کړ. د هغه لومړنی فلم برباد رفته دی چې د هغه په خبره تر اوسه د خلکو د ژبو پر سر دی. رسول ایمان په خپل 40 کلن سینمایي مزل کې شاوخوا 40 فلمونه جوړ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي دغه وزارت چمتو دی چې د افغان سینما له خصوصي برخې سره همکاري وکړي.
سینماګرانو ته هغوی چې په خصوصي سکتور کې کار کوي ورته د فلم جوړونې او همدارنګه د وسایلو او ابزارو په برخه کې زمینه مساعده کړي او د دې ستونزو ته لاسرسی وکړي. هر هغه سینماګر چې د افغانستان د فرهنګ، د افغانستان د فرهنګي ودې او د افغانستان د مثبت تصویر لپاره کار کوي، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هغې تر شا ولاړ دی او هغه څه چې زموږ په توان کې دي موږ ورسره مرسته کوو او ورته خدمت کوو.
د ښاغلي مومند په خبره د اطلاعاتو فرهنګ وزارت همداشان چمتو دی چې له افغان فلم سره په فني برخه کې هم لازمي همکاري وکړي. خو د افغان فلم چارواکي وایي چې رسول ایمان په کاناډا کې له دې هیواد څخه د پناه غوښتنه کړې. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د فلم په جوړولو کې پیسې مصرفول یو عادي کار دی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
لنګدې د مشتنی ځند وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته وار بیا د ویزو د ورکولو لړۍ پایل کړه. نن چې د ویزو د ورکړې لومړۍ ورځ په کابل کې د پاکستان سفارت مخته زرګون افغانان چې میرمنې او عمر تیری نارینه پکې شامل وو د ویزې ورکړې ته انتظار کوي. په منتظرینو کې زیات شمیر په بیلابیلو عاجلو ناروغیو هم مخته دي. خان محمد سین د پاکستان سفارت مخته ورغلی او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
اندل تر هغه نیما تور زیره می دی ناش د زما نو بات نه رات راځي
په څه د نی پری
دا په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د سلګونو افغانانو غږ دی چې پاسپورټونه په لاس او پاکستان ته د تګ لپاره د ویزې انتظار باسي. دغو کسانو ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د سفارت لخوا د ویزو د بیا ورکولو خبر سره سم یې د شپې په 2:00 بجو دغه تزانونه را رسولي چې نوبت ونیسي. په دوی کې ډیر شمیر عاجل ناروغان دي. د رحیم په نامه یو سپینګیری ازادي راډیو ته وویل
مریض ما اوزم کته پاکستان ته 2:00 بجې راغلی او نوبت نه لري. زه میاشتې مخکې 2-3 ځله تلاړو عملیات میکړه د زلو نه د سپینګیری لیاشته نه د تورګی رشته نه د کرشته نه د بد
د سفارت د ویزو کړکۍ ته نږدې په یو بل سیمه کې د افغان ساتونکو په خبره د ویزو مستحق کسان راټول شوي. په لسګونو سپینسر او سپینګیر ناروغان په ویلچرونو کې ناست لیدل کیږي. په دغه سیمه کې مو د محب الله په نامه یو کس چې خپل مېرمنې په کمپلو کې پیچلې او پر چپرکټ اچولې وایي
نو مې ځان په دې تذکرو کې راوړی د ساړه یا خو د شپې 3 بجې موږ دلته راغلي یو تم تقاضا ده کله د سفارت کارکونکي په وخت راتلل یو او دا هغه موږ ته اوس راکړل د کنه درې شپه خانو موږ پرچې راخستې دي یو ویل دي چې زره پاکستان ته واړوي.
په کابل کې د پاکستان سفارت د روان میلادي کال د نوومبر په لومړیو کې پر افغانانو پاکستان ته د تګ د ویزو ورکول بند او د دسمبر په 9 بیرته پیل کړل. دا چې د پاکستان سفارت په کومو دلایلو کابو یوه میاشت افغانانو ته د ویزو ورکول ودرولی وو څه نه وایي. په پیښور کې هم افغان قونسلګرۍ له پاکستان نه افغانستان ته د تګ ویزې له 3 میاشتو راهیسې بندې کړې وې. وس راپورونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو خبرو وروسته دواړو لورو د ویزو ورکول پیل کړل. ځینو کسانو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې پولیس له ویزه غوښتونکو پیسې اخلي خو د پاکستان د سفارت د افغان ساتونکو مشر شفیق الله دا تورونه رد کړل.
د مراجعینو خېله بهش از حد است. دغه ما کوشش میکنیم کسی که مستحق است برات
د مراجعینو شمیر مول حد څخه ډیر دی. هڅه کوم مستحق ته ډیر چانس ورکړو. له هیوادوالو غواړو چې صبر او حوصله ولري. ټول تنوبات رسیږي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په کابل کې د پاکستان د سفارت د مسؤلینو نظر ولري خو دغه سفارت مسؤلین په دیاړه خبرو کولو ته حاضر نشول. خو دای وویل چې هر ورځ کم 1500 افغانانو ته د پاکستان ویزې ورکوي. همدارنګه مو هڅه وکړه چې په دیاړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مسؤلینو نظر واخلو خو دوی هم له خبرو کولو ډډه وکړه. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل. ورزو کندوز ته په کندوز ولایت کې یو شمیر خبریالان او مدني فعالان وایي که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د تصویب او توشیح څخه ډیر وخت تیر شوی خو لا هم دغه قانون د دې ولایت په یو شمیر دولتي ادارو کې نه دی پلی شوی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین لسیمې دا راپور راستولې.
په کندوز یو شمیر خبریالان او مدني فعالان وایي سره له دې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له تصویب او توشیح څخه 2 کاله تیر شوي خو لا هم دغه قانون د دې ولایت په یو شمیر دولتي ادارو کې نه دی پلی شوی. د دې ولایت یو تن خبریال اجمل کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولتي ادارې مکلف دي نه یوازې خبرنګارانو ته بلکې د هیواد هر وګړي ته باید دوی معلومات ورکړي. ولې بدبختانه په ځینو مواردو کې چې موږ راپورونه جوړو هغه عاجل معلومات چې باید خبریال ته پکاري او خبري پوښښ هغه پیښې ته ورکړي دولتي ادارې ویاندویان نه حاضرېږي په یو بهانه بل بهانه باندې ځانونه پټي.
دوی زیاتوي اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون له مخې خبریالان او خلک کولی شي پرته له هغو اطلاعاتو نه چې ملي ګټو او د نورو حقونو ته زیان رسوي نورو ټولو اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. د کندوز یو تن مدني فعال رفیع الله ادیب په دې اړه وایي
بعض مسئولین په رده اول کې که دوی دغه قانون یو اندازه مراد کړي نور د دوی کښته دغه بعضې رئیسان حتی په دې نه پوهېږي، حتی که پوهېږي دا قانون نه مراد کوي. نو امیدواره په دې توی چې د افغانستان حکومت په دې اړه یو جدي اقدام وکړي تر څو هغه مسئولین چې په دې اړه آګاهي نه لري او نه غواړي دا قانون تطبیق کړي هغوی باید جزا وویني.
له دې سره سم په شمال ختیځ زون کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې ولایتي مسؤول شهباز صابری وایي چې په کندز کې د شته نامنوی له کبله د خبریالانو کاري ساحه تنګه شوې ده او برسیره پر دې په دغه ولایت کې دولتي چارواکي هم خبریالانو ته په وخت سره اطلاعات نه ورکوي.
تقاضای ما از دولت افغانستانی است که به تمامی ادارات دولتی
د افغانستان دولت نه غوښتنه کوو چې ټولو دولتي ادارو ته د مکتوبونو په استولو سره لارښوونه وکړي چې نه یوازې خبریالانو ته بلکې هم وګړو ته په وخت سره اطلاعات ورکړي تر څو ولس د دولت له فعالیتونو او کړنو پوهاوی ترلاسه کړي. بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دوی ټولو دولتي ادارو ته اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توضیح کړی او هڅې کوي چې دغه قانون په ټولو دولتي ادارو کې پلی شي. د کندز دیوالي وان اسمت الله مرادي په دې اړه وویل:
د کندز ولایت محلي ادارې مشرتابه تل په اداري ناستو کې د بیلابیلو ادارو له مسؤلینو څخه یې غوښتنه کړې ده چې له رسنیو سره پر وخت معلومات شریک کړي. نو په ټوله کې زموږ هدف د وینا ازادۍ ته ژمن یو او په دې برخه کې ولایتي اداره هم له ټولو خبریالانو سره په هر ډول حالاتو کې همکار دي.
خو د کندز سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې ستونزې ته رسیدنه کوي او دغه راز د دولتي ادارو چارواکو ته یې لارښوونه کړې تر څو په وخت سره خبریالانو ته د پیښو او د نورو موضوعاتو په اړه کره معلومات وړاندې کړي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
اغل ازادي رادیو ناوري د غزنی مرکز ته د جګړو لامل را کډ شوی کډوال شکایت کوي چې په دغه ځای کې دولت او نړیوال خیریه ټولنی ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي کړي. وی په سړه ژمي کې په سخته یخنۍ کې نه د سونتو کې او نه هم د خوراک لپاره هیڅ دارتیا ورشان لري. خو د کډوالو چارو ریاست دی ویل دغه کډوالو سره تریوی اندازې مرستې کړي دي. حبیب الرحمن تاثیری پاړه راپور راکوي.
دا غزنی دی یک خواجه عمری او جغتو هغه ولسوالۍ دي چې سش کال زیات کډوال د غزنی مرکز ته راکړ سوی دی. دغه درې واړه ولسوالۍ له یو کال ځنډ څخه وروسته د دولت لاس ته لوېدلې دي، خو په ځینو کې هر شپه د دولت د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې وي چې له امله یې اوسېدونکي اړ سوي تر څو کډوال سي. د دغه ځای کډوال شکایت کوي چې په دغه ځای کې دولت او نړیوالو خیریه ټولنو ورسره هیڅ مرستې نه دي کړې. دوی وایي په ساړه ژمي کې په سخته سړزګۍ کې نه د سون توکي او نه هم د خوراک لپاره هیڅ د اړتیا وړ شیان لري. له دې یک ولسوالۍ څخه راکړه سوی توریالۍ وایي هره ورځ د کډوالو چارو ریاست مخې ته راځي تر څو ورسره مرستې وسي، خو بیرته خالي لاس ته نېږي.
څو مرکز دي غزنی ښار ته راغلي یو، نه د سون توکي لرو، نه څه غوړو وړو، دا شی راته برابرېږي. چا راته وویل چې دولت مرسته درسره کوي، هر ورځ راځو مرستې والا ته راځو چې مرسته دفتر ته راسو مرستې راسره وکړي. سهار در ماښام په قطار کې ولاړ یو، نه مرستې سه نه شی سه. ماشومان مو ټول یخ زوبل کړل. لوړو مقامات صدا غواړو چې موږ ته د سون توکي او څه مرسته راسره وکړي.
دا اندړو له ولسوالۍ څخه راغلی عبدالحکیم هم وایي دولت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې.
شارک ماجرین کې پایلن وسم موږ کډوال یو، موږ د جنگو او د بدامنۍ او د سخت حالاتو له وجې دلته راغلي یو. مقصد دلته موږ ته دولت هیڅ توجه او هیڅ فکر نه ده کړی، نه کوم کومکونه موږ سره سوي دي، نه کوم مرستې موږ سره سوي دي. مقصد دا بدره یو پوسوې کونډې لرو، اعتماد لرو پوسوې، یخت کوټې دي، سړی دي پوسوې، ازوغ نه لرو، لرګي نه لرو، شی نه لرو، یو شی هم راکه لرو.
دا یوازې د دغه درې ولسوالیو اوسېدونکي نه، بلکې د دې ترڅنګ لاندړو، قرباغ، زنه خان، ګیرو او بند مقور او تقریبا ټولو پښتون میشتو ولسوالیو یو شمېر خلک د غزنی مرکز ته د جګړو لامل راکړ سوي دي. بل لور ته په دغه ځای کې د کډوالو چارو رئیس عبدالخالق احمدی وایي په دغه ځای کې تر یوې اندازې له کډوالو سره مرستې سوې دي. ازادي راډیو ته وویل
خدمت شبکې در سال 1390
باید ووایم چې په روان 1390 کال کې په ټولیزه توګه چې موږ زیات کډوال لرو، هغه د دریو د یک خواجه عمري او یو اندازه د جغتو ولسوالیو کډوال دي. موږ یو څه د ژمي مرستې ورسره کړې دي او یو اندازه ځینو خیریه ټولنو هم ورسره کړې دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، په کابل کې د ماښام شپږ بجې او 10 دقیقې شوې ده. پښتو نیم ساعت خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. راتلونکی نیم ساعت دری خبری مجله ته ځانګړی شوی.